دوه منی مای ته ورسید او اتنی می بجې شوې وړاندې درته دوه اونیزه خبرونه لرو نیمه نړۍ او بشري حقوقونه خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کارن ډیکر وای د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړې دي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقوقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامداره روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړیدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشتوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز و. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواخه جامع غوندي خواړه دي خوري او له دوستانو سره د تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
طلاق نه میگیرم به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نه میگیرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي. طلاق نه اخلم ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خون مدافع قمر نیازی وای چې د دې افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خځو لژن نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې د دان دوا چې د افغان میرمنو ستونزي وچړي. د وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری.
د ځان لپاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه شپه باندې وغږیږي یا د خځو پر وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبای د هغه ته غاړه کیدی تل به پروا پاتې سوی دی. دغه سید مشرانو څخه ورته په میراث پاتې د تر دا وسه پوري زه د سه حالات سره هم خپل فامیلانو کې هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې ناری نخپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه لازای راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله هغه وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته وبه وایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې، اتهوهیې، ټکیې، غلمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کراته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیر وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نزیر ته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لار نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعد کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه خبر خمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راضي، دغه دنیا ده ژوند. موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کول د پاره راغلي یو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو، د وسایني د پاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه داسې ده چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شوه، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشري حقوقو نړیواله ورځ دغه نوم دی چې یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رائے ورکړې دي غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هغه فلسفه یا د منځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ.
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځې المنځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې منځل کیږي؟
د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د منځل هدف درې چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامې ته چې دوه یا کله د تصویب کیږي د ته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي او همدارس خلکو ته هم دور په یادوي چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کېدای نه شي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې د خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غونډه ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نل منزل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګ منزل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی. مثلا کمن دغه تلویخت و کلونو که چومره دولتونه چی راغلی حکومتونه دلته نظامونه راغلی دوی پیو دول بانی بشری اقونو پنقص که خکیل دی یا اغا استعماری قوتونه چی راغلی افغانستان تا ارغالی کرده یا وی پخبلا پا دیر پراخ کچه بانده بشری اقونو نقص کرده ده. پا دی سب بانده لده چی اغا سیاسی تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقش شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی دی، اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب یې واخیست. افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و، چې دې اعلامیې ته مثبت رایه ورکړي، نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. ما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منزل نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منزل اما ډېر زیات بشري حقونه نقض کړي، تر دې د نمانځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې نمانځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانۍ هغه نه بیا فکر کوم هغه لږ تعهد شي، هغه ډېر زیات مهم ده.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه خصوص در نه شي استه، نو منګ د بشري حقوقو اعلامیه لاسلیک کړی ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دوه اویا کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقوقو د نقض مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقونه نقض کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او داره چې
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅره، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نکړي او د تجمن پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرنو انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي، ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیې کې پې باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته یې متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کور ودان ساده صاحب، په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسایل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي، یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ما چې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینو هیوادونو حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا، منفي رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی، او دا په خپله زمونږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناا از کوچنی تناقضات لري غونه بغیر اکثریت موارد تر 90% ډیر عادی ته تدریس شي د موارد باندې موږ ځان پوکو خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي او موږ وشو کولای د حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشری حقونو کمیسیون چې متاسفانه په شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشری حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډېره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا و د ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ټول په لوی الله سپارو هيچاري.
سورت گورم سا خیال کی تیر اندیشم سر می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکو